جیسٹی میں پاکستان سمیت 26 ممالک کا امریکہ سے جی ایس پی سٹیٹس کی بحالی کا مطالبہ. زلزلے میں ہلاک ہونے والے شامی شہریوں کی لاشیں ترکی سے شام پہنچنے پر قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے لگی. اور 2050 کے لیے لاہور کے ماسٹر پلان کا اعلان, کیا شہر کے مسائل حل کر سکے گا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر جو بائیڈن پیر کے روز یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد دو دن کے لیے وارسو میں تھے. پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے خدشے کے برعکس یوکرین روس کی دراندازی کے ایک سال بعد بھی مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہے. روس کی یوکرین میں جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے خطاب میں امریکی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اس بات کو رد کر دیا کہ مغرب روس کے لیے ایک خطرہ ہے.
I speak once more to the people of Russia.
میں روس کی عوام سے ایک بار پھر کہوں گا, امریکہ اور یورپ کی اقوام نہ ہی روس پر قبضہ اور نہ ہی اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. مغرب روس پر حملے کا منصوبہ نہیں بنا رہا تھا جیسا کہ پوٹن نے آج کہا, اور وہ لاکھوں روسی شہری جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ دشمن نہیں. یہ جنگ کبھی بھی ضروری نہیں تھی, یہ ایک ٹریجڈی ہے. صرف پوٹن نے اس جنگ کا انتخاب کیا, وہ صرف ایک لفظ سے اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. سادہ سی بات ہے, اگر روس یوکرین پر دراندازی ختم کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی. اگر یوکرین اپنا دفاع بند کر دے گا تو وہ یوکرین کا خاتمہ ہوگا. اسی لیے ہم مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یوکرین اپنا دفاع کر سکے.
صدر بائیڈن کے خطاب سے چند گھنٹے پہلے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی فیڈرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں مغربی ممالک پر تنازع کو ہوا دینے کا الزام لگایا تھا. صدر پوٹن نے اس خطاب میں امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے نیو سٹارٹ ٹریٹی میں روس کی شرکت کو معطل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. تاہم روسی صدر نے واضح کیا تھا کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہیں رہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا ہے, اور ساتھ میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں اضافہ اور ہتھیاروں پر کنٹرول میں کمی دنیا کو ایک زیادہ خطرناک جگہ بنا دیں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی روس کے فیصلے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. روس کے یوکرین پر حملے کے فوری بعد مغربی طاقتوں نے ماسکو پر مختلف پابندیاں عائد کی تھیں جو اس جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر مزید سخت کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کی پابندیوں کے مطابق تیل, گیس, کوئلہ, سٹیل, سگریٹ, شراب اور سونے جیسی اشیاء پر پابندی لگائی گئی تھی, لیکن ہیروں کی تجارت پر پابندی نہیں لگی تھی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جن اشیاء پر نئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اس لسٹ میں روسی ہیرے بھی شامل ہوں گے.
بیلجیم کا تاریخی شہر اینٹورپ یوکرین کے میدان جنگ سے بہت دور محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ روسی ہیروں کے ذریعے اس تنازع سے جڑا ہوا ہے. یورپی یونین درامد کیے جانے والے تقریباً تمام خام ہیرے یہاں پہنچتے ہیں. ان میں سے ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ عام طور پر روس سے آتے ہیں. یوکرین طویل عرصے سے روسی ہیروں پر پابندی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار ماسکو کی جنگ میں مالی اعانت فراہم کرتا ہے. توجہ کا مرکز ہیروں کی بڑی کمپنی الروسا ہے جو جزوی طور پر روسی حکومت کی ملکیت ہے. گزشتہ سال واشنگٹن اور لندن نے روسی ہیروں کی درآمد پر پابندیاں عائد کی تھی, لیکن یورپی یونین نے نہیں. کچھ قانون ساز اسے تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں.
اینٹورپ کا ہیروں کا شعبہ تنازعات والے علاقوں سے آنے والے ہیروں سے چھٹکارا پانے میں سب سے آگے تھا, اور یہ بہت اہم ہے کہ اینٹورپ ایسے ہیروں سے چھٹکارا پانے میں سب سے آگے رہے, کیونکہ روسی ہیرے بھی جنگ زدہ علاقے سے آتے ہیں.
لیکن اینٹورپ کی ہیروں کی صنعت کا استدلال ہے کہ روسی ہیروں پر پابندی سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گا.
اگر وہ یہاں فروخت نہیں ہوتے تو وہ کہیں اور بیچے جائیں گے, اور وہ ایسے تجارتی مراکز میں فروخت ہوں گے جہاں آپ کے پاس منی لانڈرنگ کے خلاف ضابطے نہیں ہیں, جہاں آپ کے پاس دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ضابطے نہیں ہیں. دنیا میں سب سے سخت ترین ضابطے یہاں ہمارے اینٹورپ میں ہیں.
اینٹورپ کے میئر بھی روسی ہیروں کی درآمد پر پابندی کے مخالف ہیں. وائس آف امریکہ نے ان سے انٹرویو کی درخواستیں کی, لیکن ان کے دفتر نے جواب نہیں دیا. لیکن ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سیاستدان اور اینٹورپ کی صنعت متفق نظر آتی ہے, کہ روسی ہیروں کا پتہ لگانے اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے سرحدوں پر ایک بین الاقوامی نظام قائم کیا جائے. رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اور دیگر صنعتی ممالک اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے. اس تحقیقاتی گروپ کا خیال ہے کہ یہ قابل عمل ہے لیکن کچھ احتیاطوں کے ساتھ.
We think it's possible.
ہمارے خیال میں یہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ رابطہ کاری اور تکنیکی مہارت کی ضرورت ہوگی اور سوال یہ ہے کہ کون اس کی سرپرستی کرے گا, کون کون اس میں شامل ہوگا, کیونکہ بلا شبہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ ہیرو کے بڑے سوداگر اس میں حصہ نہیں لینا چاہیں گے.
فلپ کا دفتر روسی ہیروں کی برآمدات پر اور ان طریقوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جن سے ماسکو امریکی پابندیوں اور دیگر ممالک کی پابندیوں سے بچ کر کاروبار کر رہا ہے, لیکن قانون ساز اب بھی سمجھتے ہیں کہ چھان بین کے مؤثر نظام کے ساتھ یورپی یونین کی پابندیاں اہم ہیں تاکہ اینٹورپ کی ساکھ ایسے ہیروں کے مرکز کے طور پر برقرار رہے جہاں کاروبار میں اخلاقی اقدار کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیزا برائنٹ کے ساتھ سادیہ زیبران شاہ, وائس آف امریکہ.
اب جب بھی یہ نیا پابندیوں کا سیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا مغربی ممالک اور امریکہ کی طرف سے, اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ روسی ہیرے جو ہیں ان پہ پابندی لگتی ہے یا نہیں, کیونکہ دونوں سائڈ سے لابی کافی سٹرانگ ہے اور دونوں سائڈ کا آرگومنٹ بھی کافی سٹرانگ ہے. یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی افراد پڑوسی ملک پولینڈ جا چکے. ایک سال کے بعد اب سرحد پر صورتحال بہتر ہونے سے کئی یوکرینی باشندے سرحد پار کر کے اپنے وطن آتے جاتے ہیں, لیکن اب مشرقی یوکرین میں لڑائی میں شدت آنے سے پولینڈ مزید پناہ گزینوں کی آمد سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اولگا شسٹ یوکرین واپس لوٹ رہی ہیں. وہ پولینڈ میں کام کرتی ہیں لیکن اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے وطن واپس جاتی ہیں. ان کے والدین بوڑھے ہیں اور جنگ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. 12 ماہ سے جاری جنگ کے نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں.
آپ اس طرح کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ 21ویں صدی ہے, ہر چیز میں پیش رفت ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بہت مایوسی ہے. میری عمر کے لوگ اپنی زندگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر چکے تھے لیکن اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے.
پولینڈ کا سرحدی شہر پیشے مشول یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کا ٹھکانا ہے. شارلٹ فراڈ ایک رضاکار کی حیثیت سے امریکہ سے یہاں آئی ہیں. انہوں نے پناہ گزینوں کی آمد میں نیا اضافہ دیکھا ہے.
لوگ یا تو یہ سوچ کر خوف زدہ ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, یا گزشتہ برس ہونے والے واقعات کی سنگینی انہیں نئے سرے سے پریشان کر رہی ہے, کیونکہ انہیں سخت سردی میں بجلی, ہیٹنگ اور صاف پانی کی کمی کا سامنا رہا ہے.
گزشتہ سال جنگ کے آغاز کے پہلے چند ہفتوں کے دوران روزانہ دسیوں ہزاروں یوکرینی افراد پیشے مشول شہر پہنچنے کے لیے پرہجوم ٹرینوں میں سرحد پار کرتے رہے. کئی افراد کو بہت دن تک خوراک, پانی اور سر چھپانے کی کسی بھی جگہ کے بغیر سڑکوں پر گزارنے پڑے. روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں ان پلیٹ فارمز پر جو افراتفری اور انتشار کی کیفیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے, لیکن جنگ شروع ہونے کے 12 مہینے بعد بھی انسانی جانوں کے نقصان اور جدائی کی داستانیں دل دکھانے کے لیے کافی ہیں. اب یہاں دو طرفہ آمد و رفت جاری ہے. یوکرین سے نکلنے اور واپس جانے والے کئی شہری پیشے مشول شہر سے گزرتے ہیں. ایسے ہی افراد میں اینا فیدروا اور ان کے 2 بچے بھی شامل ہیں جو یوکرین کی سرحد کے قریب واقع شہر جپورشیا لوٹ رہے ہیں. ان کے شوہر آندرے پولینڈ میں ہی قیام پذیر ہیں جہاں وہ ایک ڈرائیور کے طور پر ملازمت کرتے ہیں. اس خاندان نے ایک ہفتہ ساتھ رہ کر گزارا ہے اور اب 1 ماہ تک دوبارہ ملاقات نہیں کر سکیں گے.
یہاں قریب ہی لڑائی جاری ہے لیکن میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں. بچے کچھ عرصہ بہت پریشان اور خوف زدہ تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی صورتحال سے مانوس ہو رہا ہے. اگرچہ چلتے پھرتے آپ دھماکوں کی آوازیں سن سکتے ہیں لیکن یہ معمول کی بات معلوم ہونے لگتی ہے.
تائسیا اور ان کی بیٹی جولیانا کیف سے پولینڈ پہنچی ہیں. 1 سال سے یوکرین سے سفر کرتے یہ جنگ سے سمجھوتا کرنا سیکھ رہی ہیں.
میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں اور اب پہلے کی طرح ڈرا دینے والی صورتحال نہیں رہی. اب امید ہے کہ سب کچھ جلد ختم ہوگا. ہمارے لیے بہت کچھ انجانا اور نامعلوم تھا, کچھ واضح نہیں تھا کہ کب اور کیسے کیا ہوگا. لگتا تھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن ہم دن گزارتے رہے, کام کرتے رہے اور نقل و حرکت جاری رکھی. امید ہے کہ جلد سب کچھ اچھا ہو جائے گا.
مشکلات کے باوجود امید زندہ ہے. یہ خدشات کہ یوکرین روس کے سامنے شکست کھا جائے گا ختم ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ ایک مستحکم عزم نے لے لی ہے, لیکن بچھڑنا اور الوداع کہنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. پولینڈ یوکرین سرحد سے ہینری ریجول کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی, وائس آف امریکہ.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے اب تک 47,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی. اس زلزلے سے ترک علاقوں میں مرنے والے ان شامی شہریوں کی لاشیں شام کے مقامی قبرستانوں میں تدفین کے لیے واپس بھیجی جا رہی ہیں جو خانہ جنگی سے فرار ہو کر پناہ لینے ترکی جا بسے تھے. شام کے قبرستانوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اب ان لاشوں کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے.
ترکیہ کے ساتھ واقع شامی باغیوں کے زیر قبضہ شام کی سرحدی گزرگاہ باب الہوا پر تباہ کن زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں پہنچ رہی ہیں. ان کے پیاروں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ انتظار ہے. خالد ہلال اسد رستم کے بھائی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ ایک ترک ہسپتال میں زیر علاج اپنی بیٹی سے ملنے ترکیہ گئے تھے.
زلزلے سے چند گھنٹے قبل محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کی صحت ٹھیک ہے لیکن اسے اپنا علاج مکمل کرانا ہوگا. اس نے جمعرات کو بتایا کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے شام آئے گا اور پھر اپنی بیٹی کے پاس ترکیے واپس جائے گا. کال کے صرف چند گھنٹوں بعد ہم نے سنا کہ وہ تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہو گیا ہے.
شام کے لاکھوں شہری خانہ جنگی سے بھاگ کر سرحد پار ترکیے میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے زلزلوں سے شدید طور پر متاثرہ شہروں میں ہیں. شامی باغیوں کے زیر قبضہ صوبہ ادلیب کے عہدیدار خود زلزلے کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ترکیے سے لاشوں کی واپسی کے کام میں بھی مدد دے رہے ہیں.
بلغت حصیرت الضحایا التي وصلت.
ہمیں زلزلے کے پہلے دن سے آج تک باب الحوا سرحدی گزرگاہ کے ذریعے جو لاشیں ملی ہیں اور جنہیں ان کے خاندانوں کے حوالے کیا جا چکا ہے ان کی تعداد 1530 تک پہنچ چکی ہے.
خالد ہلال اب اپنے بھائی محمد کو اس کے آخری سفر کے لیے واپس شام کے شہر بنیش لے جا رہے ہیں. قبرستان بھر گیا ہے لیکن مقامی کمیونٹی مدد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے.
بنیش کے رہائشیوں کے طور پر ہم نے شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر تدفین میں مدد کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ وہ کم سے کم فرض ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں. یہ واحد کام ہے جس میں ہم مدد کر سکتے ہیں. یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے کیونکہ ہم خاندانوں کو دفن ہوتے دیکھ رہے تھے. میرا مطلب ہے کہ ماں باپ اور بچوں کو اکٹھے ایک ہی قبرستان کی اجتماعی قبروں میں. یہ منظر بہت افسوسناک تھا.
خالد ہلال نے بھی دفن کیے جانے والے بہت سے زلزلہ زدگان کے درمیان اپنے بھائی کو ایک اجتماعی قبر میں سپرد خاک کیا.
سچ تو یہ ہے کہ میرا بھائی اپنے خاندان اور بچوں کا واحد کفیل تھا. اگر یہاں شام کے ہسپتال اور ادویات بہتر ہوتی تو اسے اپنی بیٹی کو ترکیے میں علاج کے لیے نہ لے جانا پڑتا.
اب جب زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا ہے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عزیزوں اور خاندان کو اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عارضی قطبے دیے جا سکیں. ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج کے اس پر.
اور اب بات کرتے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں بہت زیادہ مشہور ہونے والے مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر بنائے گئے سافٹ ویئر چیٹ جی پی ٹی کی. یہ سافٹ ویئر جہاں دنیا بھر میں دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے, وہیں امریکی ماہرین تعلیم اس کے فوائد اور خطرات پر بحث کر رہے ہیں. اس سافٹ ویئر کو ہائی اسکول کے طلبہ اپنے مضامین لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امریکی ماہرین تعلیم کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا.
2022 میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ جی پی نامی تحریری آلے نے فوری پذیرائی حاصل کی, لیکن اس نے کئی خدشات بھی پیدا کیے, خاص طور پر سکولز میں. ہائی سکول کی طالبہ گیلون فکس کے سامنے ایک چھوٹی سی کمانڈ سے جین ایئر نامی اس کتاب کی سمری آ گئی جو اسے سکول کی ایک اسائنمنٹ میں پڑھنے کے لیے دی گئی تھی.
میرے خیال میں اس کی کارکردگی کافی اچھی ہے.
لوپلیک ٹیلر جیسے کچھ اساتذہ فکر مند ہیں کہ مفت میں دستیاب اس سافٹ ویئر کو طلبہ ہوم ورک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے.
جیسے کہ تنقیدی سوچ و بچار, جس کی ہم سب کو بحیثیت انسان ضرورت ہے, اور تخلیقی صلاحیت اور خود کچھ کرنے کی کوشش, جو کہ طلبہ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور یہ کہنا کہ یہ ہم نے کیا ہے.
امریکہ بھر میں سکولز اپنے کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس پر چیٹ جی پی ٹی تک رسائی کو محدود کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ سین فرانسسکو میں قائم اوپن اے آئی کے تیار کردہ چیٹ جی پی ٹی کو انٹرنیٹ پر دستیاب متعدد زبانوں کے مواد کو استعمال کرتے ہوئے تربیت دی گئی ہے۔ جب اسے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ الفاظ کی سب سے ممکنہ ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ایک رد عمل پیدا کرتا ہے اور انسانی سوچ سے ملتا جلتا اصل متن تخلیق کرتا ہے۔
اس کی کوئی ماخذ دستاویز نہیں، درست یا کوئی ایسی واضح مثال نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسے کہیں سے نقل کیا گیا ہے۔
اینی چچٹالی ٹرنیڈین کی چیف پروڈکٹ آفیسر ہیں۔ ٹرنیڈین کی سروس کو 140 ملکوں میں تعلیم دان تعلیمی سالمیت یقینی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹرنیڈین کا جالسازی کو پکڑنے والا سافٹ ویئر ممکنہ مماثلت کے لیے انٹرنیٹ کی جانچ کر کے طلبہ کے لکھے کی صداقت کو پرکھتا ہے، لیکن جب اے آئی یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے متن لکھا جاتا ہے تو ہر سطر منفرد ہوتی ہے، جس سے دھوکہ دہی کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم اے آئی کی تحریر کا ایک امتیازی عنصر بھی ہے۔
وہ ایک بہت زیادہ ایوریج انداز میں لکھتے ہیں، جبکہ ہر انسان کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم سب کا لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایسے ڈیٹیکٹرز بنانے کے قابل ہیں جو ایسے کیسز کی شناخت کر سکتے ہیں جن میں پورا کا پورا متن مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے اسی کے انداز میں لکھا گیا ہو۔
ٹرنیڈین کا چیٹ جی پی ٹی کا یہ ڈیٹیکٹر اس سال کے آخر تک منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ وانگ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے آلات کا مقابلہ کرنا ایک مسلسل چیلنج ہوگا جو تعلیمی منظرنامے کو بدل دے گا۔
بہت ساری چیزیں جنہیں ہم اصولوں یا پھر پرانی اقدار کے طور پر دیکھتے ہیں اب انہیں تبدیل ہونا پڑے گا۔
ممکن ہے کہ ایک روز مصنوعی ذہانت کو کمرہ جماعت میں اسی طرح قبول کر لیا جائے جیسا کہ کیلکولیٹر کو۔ استاد سٹیو رائٹ اس وقت بہت متاثر ہوئے جب ان کے طلبہ نے چیٹ جی پی ٹی کے استعمال سے ان کی کیلکولس کلاس کے لیے اسٹڈی گائیڈ بنائی۔
دیکھیے، اگر چیٹ جی پی ٹی آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ اب میں اپنے طلبہ کو فرسودہ طریقے سے سیکھنے کا نہیں کہہ سکتا بلکہ اب مجھے خود زیادہ گہرائی میں جا کر انہیں سوچنے پر قائل کرنا ہوگا کہ آیا وہ واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں، ایسا ہو جائے تو بہت زبردست ہوگا۔
یہ واضح ہے کہ اب سکولوں اور دیگر جگہوں پر ایک نئے مستقبل کو لکھنے میں مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا اہم کردار ہوگا۔ میٹ ڈبل کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
پاکستان کی آبادی میں اضافے اور ملک کے دیہی علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد شہروں میں نقل مکانی کرنے کا جو رجحان ہے، اس کی وجہ سے ملک کے تمام بڑے شہروں کی حیثیت بدل چکی۔ کسی بھی شہری منصوبہ بندی کے بغیر ان شہروں کے پھیلاؤ کئی طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ لاہور شہر اسے حل کرنے کے لیے ماسٹر پلان 2050 لا رہا ہے۔ لاہور ماسٹر پلان ہے کیا، اور کیا اس سے شہر کے مسائل میں کوئی کمی آئے گی؟ سمن خان نے جاننے کی کوشش کی۔
کامل خان ممتاز ماہر تعمیرات ہیں اور لاہور شہر کے رہائشی بھی۔ درختوں کی بیجا کٹائی سے لے کر غیر قانونی تعمیرات، اورنج لائن اور میٹرو بس منصوبوں میں ماحولیاتی نقائص پر توجہ دلانے میں بھی پیش رہے ہیں۔ وہ اب لاہور ماسٹر پلان 2050 تیار کرنے والی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ پہلی بار شہر کی منصوبہ بندی میں شہریوں کی رائے بھی لی گئی ہے۔
سب کی مشترکہ رائے تھی کہ جی ہمیں لاہور چاہیے انسانوں کے لیے، موٹروں کے لیے نہیں چاہیے، جس میں ہر شہری کے پیدل چلنے کے فاصلے پہ تمام ضروریات زندگی کی میسر ہوں، اور وہ صرف رہائش کے لیے نہیں، روزگار بھی ہو۔ تو زیرو اربن ایریا ایکسپینشن، 100% ریسائکلنگ، زیرو کاربن فٹ پرنٹ، پیڈیسٹرینائز سرکولیشن، اس طرح کے موٹے موٹے اصول۔
اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں فی مربع کلومیٹر رقبے پر اوسطاً 14,232 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پانی کی بڑھتی ضرورت کی وجہ سے شہر میں زیر زمین پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے۔ سفری سہولتوں کی کمی سے لے کر ٹریفک کا دباؤ اور ماحولیاتی آلودگی شہریوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ انہی مسائل کے حل کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہر کا ماسٹر پلان 2050 تشکیل دیا ہے، جو 1970، 1980 اور 2004 کے بعد لاہور کا چوتھا جامع پلان ہوگا۔
اس دفعہ تو لاہور کے 49 ماسٹر پلان بنے ہیں۔ یہ خالی لاہور کا نہیں بنا، شیخوبرے کا بنا ہے، قصور کا، ننگانہ کا، تاکہ اس کی آبادی کو وہیں کیٹر کیا جا سکے، اور ساتھ اس کے ٹرانسپورٹ کا میکانزم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو جگہ میں جگہیں خالی ہیں وہاں پہ انسینٹیوائز کریں گے ان کو کہ وہاں پہ اپنی وہ رہائش یا کمرشل ایریاز بنائیں۔ جہاں جہاں پہ وسائل موجود ہیں، سیوریج، سینیٹیشن کے ایشوز کیٹر فار کر سکتے ہیں، وہاں ورٹیکل ایکسپینشن ہو۔
ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح لاہور شہر پھیلا ہے اس میں منصوبہ بندی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ کسی شہر کی ترقی منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں۔
جو ماسٹر پلانز ہوتے ہیں، گائیڈ لائن ہوتی ہیں کہ جو کہ فنڈامنٹلز طے کرتے ہیں کہ وہ شہر کیسے گرو کرے گا۔ ہر شہر انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں رکھتا، وہ ایک لارجر ریجنل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ شہر کیسے دوسرے شہروں کا خیال رکھے گا اور کیسے دوسرے شہروں کی سروسز کو اپنے شہریوں کے لیے بہتر طور پر یوٹیلائز کرے گا اور کیسے وہ اپنی سروسز دوسرے شہروں کو پرووائڈ کرے گا۔
اس منصوبے کے مطابق 2030 تک نئی رہائشی اسکیموں کی اجازت نہیں دی جائے گی اور گرین ایریاز اور زرعی اراضی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ زیر زمین پانی کو محفوظ بنانے اور بارش کے پانی کو استعمال کرنے کے منصوبے بھی پلان کا حصہ ہوں گے۔ نئے صنعتی زونز اور کھیلوں کے میدان جیسی سہولتیں بھی ممکن بنائی جائیں گی، لیکن ان تمام منصوبوں پر عمل شاید اتنا آسان نہ ہو۔
سوچیں، آپ کہیں کہ جی شہری رقبہ نہیں بڑھنا، یہ تو سارے آپ کے اوپر بگ گنز آ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو انویسٹ کرنا ہے، پیسے کرنا ہے۔ جو بڑی جہاد ہمیں کرنا ہوگی وہ سیاستدانوں کو، سرمایہ داروں کو، ڈیولپرز کو، سب کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب چیزیں مل کے کر سکتے ہیں۔
ماہرین پر امید ہیں کہ اس منصوبے سے صوبے بھر میں شہروں کی حد بندیاں ممکن ہو سکیں گی اور لاہور سے ملحق تمام شہروں میں صحت، تعلیم اور روزگار کے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں گے جس سے نقل مکانی کے باعث کسی ایک شہر پر پڑنے والا بوجھ کسی حد تک کم ہو سکے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں نیو یارک شہر میں ان دنوں مینیچر فنکاروں کی سب سے بڑی نمائش، جس میں دنیا بھر سے 32 فنکاروں کے 150 سے زائد فنپارے رکھے گئے ہیں۔ نمائش کا انعقاد کرنے والی کمپنی کا پیغام ہے کہ چھوٹی چیزیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔
دور میں سچائی عام ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
Thank you. او وزیا
نن او وزیا
د امریکا جاغ د نن او وزیا تخبرونه ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په شلمه چې د کاپ لومړی نیټه کېدله په ترکی او سوریه کې یو بل زلزله وسوه او د دې هیواد سرحدي سیمې ډیرې ولړزولې دا چې تاسو معلومه ده په دې زلزله کې چې ډېرې سیمې خراب کړلې مالی او ځاني تلفات واوښتل خو څو ورځې مخکې په ترکیه کې د ریختر په اندازه 8.8 درجه زلزله شوې وه چې ډېره سخته زلزله وه او په دې کې هم د ترکیه او سوریه څخه څه باندې یعنی دروست څلوېش زره کسانو په دې کې مړه شول او شاوخوا ډېر کورونه ونړېدل چې په دې باره کې به هم زموږ د خبرونه محترم مېلمه وحید امینی صاحب چې په ترکیه کې اوسېږي معلومات راکړي نو خپل مېلمه ته چې په دې خبرونه کې زموږ سره دی وحید امینی صاحب السلام علیکم تاسو و خبرونه تر دې شرف لست
علیکم السلام شفیع خو ډېر مننه لکه چې څنګه تاسو ولې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاد د رادیو تلویزیون ټول لیدم کوته سلامونه او احترامات د ټول بخي ډیر مننه چې وختم راک په ترکیه کې د فبروري په شلمه نیټه چې کومه زلزله رامنځته شوه هغه خو ډیر خونړې زلزله وشي تاسو ټول پیږي ډیر مرګوبلې او فاجعه رامنځته کړې ده اوس هم په ترکیه کې استراري حالات ده لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړله د فبروري په شلمه باندې یعنی د دوشنبه په ورځ
بله
مخصوصاً تقریبا 9 بجې یو بل زلزله چې د ریکتر په کچه تقریبا 6.4 درجې و رامنځته شو چې دوی هم خپل ځان سره مرګ جوړ لرله تقریبا 6 کسان یې وژلې دي او د 200 ډیر کسان زخمیان دي همدغه سي ډېر وداني نه راولې دي
بله
بله دا کوم شمیرې چې عموما کې د ترکیه رسنې لوخانه اعلان شوې دي تقریبا 3000 نه پورته دي د مړو شو کسانو شمیره همدغه 100000 زیات کسان ژوبل شوې دي تقریبا 15000 کسان ځپل شوې دي او دا زلزله د پولیسو مسخه نور سیمه ته انتقال شوې دي په لاس ولایتونو کې تقریبا 200 کمپونه جوړ شوې دي د زلزله د پولیسو لپاره تقریبا 300 خیمې لګول شوې دي همدغه چې د فبروري د شپږمې نیټې څخه تر نن ورځې پورې وزارونه په شاوخوا کې واړه وغټ ټکان احساس شوې دي او اوس هم روان دي
بله 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 محترم امینی صاحب داس چې تاسو هم په ترکیه کې اوسېږي نو ډېر افغانان په ترکیه کې ژوند کوي افغان مهاجر چې د خاطر خاوسم تاسو د دې په اړه کې څه معلومات مشترکه ولې چې دوی په څه حالت کې دي یعنی چې هم د مهاجرت ستونزې دي هم د چا خبره ده زلزلې تا قانون دی او هغه نتاوانونه چې دوی ته تلفات چې دوی ته ما ستره غلې دي که تاسو معلومات راکې مېرمن یو کې
ډېر مننه هغه کسان چې په هغه افغانان خصوصا هغه مهاجر چې په دغه ولایتونو کې نشته او ژوند کوي هغه د سازمان ملل لپاره کوم د پناه هندګي ته ځغلان دي یعنی د تکاکونو ته ځي شوې دي کوم لیکونه ورته ځي شوې دي زیاتره ته نو هغه د ترکیه دولت او سازمان ملل هغه کوم آسانتیاو او هغه کوم کوم راستي شې دي هغه ورته برابر کړی دي مثلا نور ولایتونو ته د لیک دغه پروسه هغه کوم پروسیجر چې دغه ورته اسانه کړی دی بل کوم کوم لکه مثلا تاولیه کوم کوم شو د شفخانو ته د آسانتیا همدغه سی خوراکي توکي همدغه سی نور ترانسپورتي اسانتیاو ورته برابر شوې دي خو کرشمیرې نه د معلومه ځکه دل تک کنسلی خدمات آغا پیاوری نیدی چی دلید کارش میرا معلومه کی خوبیا هم نسان پیاور تا برابری دی انشاءاللہ چی دوم مشکل بنید
یعنی تاسو چې په ځای کې اوسېږي الله تم د زلزلې تکانون تاسو احساس کړی دی او الله ته تلفات یا مشکلات یا نورې ستونزې رامنځته شوي دي څنګه الله ته افغانان په څه حال کې دي
خصوصا افغانان افغان مهاجر په اړه باندې پوښتنو کې عموما نو هغه خو بیا بېله مسله ده هغې ته به بیا راګرځم اوس صرف دومره ویلی شم چې په کوم ولایت کې چې زه ژوند کوم دغه ولایت کې دومره شدید تکانونه نه دي حس شوي مګم زلزله شوې ده خو دلته یوازینی پروګرامونه هغه کوم د آفت اداره چې د دې د ترکیې د دولت هغه په لاس په کار ده او ټول عام خلک عام مثلا عسکر دا ټول په وظیفه باندې دي او د آماده باش په حالت کې دي او عام خلک هم کومکونه او مرستې هم هغه کوم ټاکلي ځینې ته رسول کېږي د وینې بانکونه ځای پر ځای شوي دي هملته وینه ورکوي خلک یعنی هغه دغه روان دی هغه مرسته روان
دا مرستې عمومي روانې دي یعنی داسې نه دي چې یوازې د ترکیې خلکو ته دی په البته خو نو ټول د ترکیې کې خو مهاجر د مختلفو سیمو څخه دي بخښنه دی محترم وحید امینی صاحب چې راسو ودیته د ترکیه کې د افغانانو په عمومي ستونزو باندې خبرې وکړو چې افغانان ډېر ستونزې لري نو د اګست 15مې څخه چې کله چې طالبان افغانستان ته راغله د طالبانو د راتګ څخه وروسته خلک په څه حالت کې دي د ستونزې تر کومه وخته تر کومه حده رسیدلې دي او بیا یو بل سوال هم دا دی چې په ترکیه کې په خو هم افغانان اوسېدل او اوس هم ډېر افغانان مهاجر شوي دي نو تاسو کې اول دغه په ترکیه کې څو ډول مهاجرین اوسېږي البته افغانان کوم دی راکې تاسو معلومات راکې بیا به وروسته دا د پنځله سمې د اګست څخه چې افغانان راغلي دي او څه مشکلات لري په هغه باندې کوم معلومات راکې
ډیر مننه شفیع خور اساسي ستونزې د مهاجرو لکه څنګه چې تاسو ویلي د طالبانو د راتګ سره افغان مهاجر خصوصا ځوانان خصوصا هغه خلک چې په حکومت کې دولت کې په نظامی بخش کې وظیفه درلودله په امنیتي بخشونو کې وظیفه درلودله هغه د تعلقات د کار زمینه مساویږي او نو هلته هغه ژوند کولی شي دا یو موضوع و چې زیاتره ځوانان دې ته اړ شول چې راوځي راځم د افغانانو حالات د افغانانو خصوصا د ځوانانو حالات په ترکیه کې د طالبانو د راتګ څخه مخکې دلته افغانانو سیدل خو هغه مقدار نو په هغه اندازه نه و لکه اوس چې څومره دي حالات مخکې خو نو اوس بیخي بدتر شوی دی اوس د اندېښنې وړ دی او دا راځي کیږي زمونږ سیاسي وضعیت پورې زمونږ د هیواد سیاسي تګلارې پورې زمونږ سیاسي پالیسۍ پورې چې زمونږ ځوانان یو خدای دې چې هلته اقتصادي وضعیت ورته نه دی برابر نه دی جوړ چې هلته کار وکړي مثلا فابریکې ورته نه دي برابرې همدغسې نور ځوانان چې غواړي درس وایي تعلیم وکړي همدغسې ځوانان چې غواړي سپورت وکړي ورزش وکړي زمینه سازي ورته نه ده برابره نو په دې لحاظ باندې غواړي چې اروپایي هیوادونو ته یا ترکیې ته یا نور هیوادونو ته مهاجر شي اساسي ستونزه زمونږ په سیاست کې ده زمونږ په سیاسي پالیسۍ کې ده چې یو قوي نظام نه لرو یو قوي بنسټ نه لرو چې زمونږ د دغه مهاجرینو چې په نورو مملکتونو کې پراته دي د هغې پوښتنه وشي او د هغې د هغه کم حقوق چې ورته نړیوالو ورکړي دي د هغې پالنه وشي او د هغې معلومات شي دا ورکول کیږي کنه نو مهمه خبره پالیسی جوړول او سیاست نو زه زما په نظر باندې چې دا اوس د افغانانو کوم حالات د ترکیه کې خصوصا چې زه ته خبرې ما دا چې دا کار اجازه ورته نه ورکول کیږي همدا سیاست بخش کې ورته رسیدګی نه کیږي او شفخانه ته یا روغتون ته ورشنول تنول کیږي همدا چې د معاش په برخه کې
یعنی دا صرف هغه افغانان دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او که یا دا عمومي ده اوسنیو افغانانو سره چې ورغلي دي دا پس له اګست
شفه خو زه عمومي خبره کوم
څو
چې اسناد لري خو هغه خو په ډېر کم مقدار دي هغه خو ډېر لږ دي هغه خلک دي چې اسناد ته ورکړي چې هغه دونه غواړي چې دلته پاتې شي او کار وکړي هغه خو ځي نور مملکتونو ته نور مملکتونو سفارتونو سره په اړیکه کې دي هغه خلکو ته اسناد ورکړي دي زه هغه خلکو او هغه ځوانانو په اړه باندې غږیږم چې دلته راغلي دي د کار او غریبۍ په نیت باندې چې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کی دا په ډیر تعداد دي نو همدغه سي ماشونه ورته نو ورکول کیږي د یو ولایت نه بل ولایت سفر اجازه ورته بيخي نشته دی ریپورت نه ده بند شوی ریپورت روان دي د افغانانو همدغه سي زندانونو کې به برخلیک پراته دي افغانان ځوانان وختنه نکیږي چې دا ولې
امینی سي په سبا د ریپورت خبره وکم چې تاسو وايي برته استول کیږي شدې چې د زموږ افغانان چې حالت ژوند کوي په دې باندې پوسي چې دوی کمیستونز چې هغه ورته پیښه شي ولې ریپورت کیږي دا مهاجر د افغانان ولې خپل وطن ته استول کیږي په کوم مشکلاتو په کوم شرایطو مېرمنې
څو خبرې دلته یو خدای دې چې ما مخکې یادونه وکړه چې زمونږ پښتنه نه کیږي اصلا کې دلته د یو قوي اداره موجوده نه ده د افغانستان د خوانه یو سفارت یو سفیر موجود نه ده چې هل تلاړ شي او د بین الملل او د سازمان ملل د مهاجرت د دفترونو او هغه موسسات چې د مهاجرانو په برخه کې کار کوي هغه سره د خپل ستونزې شریکي کې د ترکیه دولت سره خپل ستونزې شریکي کې چې ولې آیا ولې افغانان د پولیسکي غیر قانوني د هغه د خوښې نه پرته دا مهاجرت خو د هر انسان حق دی او مهاجرت خو یو عام کار دی چې باید وشي دا یو غټه ستونزه ده بل ستونزه دا ده چې په ډیر غیر منظم شکل باندې مهاجرت روان دي په افغانستان څخه هم د ایران څخه کوم ورزونه کې چې کوم ظلم کیږي هم د ایران په مرز کې هم د ترکیه په مرز کې چې ان تر دې پورې اوس خبردار رسیدلی چې مخامخ په مهاجران باندې کله خبره کوم دا بابت نه یې ځکه پوهیږم او ویل چې اور باندې د ځکیږي زورول کیږي هر ډول ضرورت کیږي همدغه شی په واورو کې لږ کیږي یعنی ډیر شکنجه کیږي او بل اخره ډیر ته ډیپوت کیږي یا ډیر ته هغه مرز کې پرې وصل کیږي چې هلته د غلو او د نورو مشکلات سره مخامخ کیږي خپل ژوند د لاسه ورکوي هلته پراته وي په مشت مشت باندې څو پوښتنه نه کوي به که مثلا د ترکیې پولیسو ته په لاس ورشي دغه جسدونه نو دا به راوړي دلته وجره ده په وان ولایت کې چې په زورګونه افغانان پکې پراته دي او به برخلیک او به پوښتنه صرف یو لمبر ور باندې لیکلی دی نو دا به تر کومه باندې جریان لري دغه مشکلات دغه زمونږ د هغه چارواکي مثلا هغه کومه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې چې یو هیواد په رسمیت نه پیژني او نور سره څوک اړیکه ساتي هغه د زمونږ هیله ده کولای شي یو پوښتنه وکړي یو د دې باره کې یو معلومات
صحیح خبره محترم حمیدی امینی صاحب مشته دغه سه هم تلیفونونه را دي موږ یو پروګرام لرو چې تاسو او بخښي تاسو ژغ صداي شما خبرونه ده په دې کې ډیر زموږ وطنوال اوریدونکو شکایتونه کوي چې زموږ ته ژوند ډیر سخت دي اقتصادي مشکلات نور امنیتی مشکلات دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل هغه خلک چې په خوای د عسکري دغه کې کار کړی او فرضاً نو دې مشکلات دې لري وای دا غسی یو چانس ته موږ دغه یو چې منتظر یو چې موږ د وطن څخه وترشتو نو لکه څنګه چې مو ویل ترکیه ته د دې لکه تاسو چې ویل ډیر افغانان تللی دي مهاجر سوي دي ایران ته پاکستان ته نور اروپایي ملکونو ته چې واسه ورسې چې خو هغه تم رسې کیږي په دغه خپل په ترکیه کې چې تاسو دغه ستونزې یاد کړل د ځینې ستونزې چې دغه افغاني ټولنې نسته چې افغانان الته ولې د افغانان الته د پخوا څخه هم تللی دي الته ځای خلک دي الته دوی اسنادونه لري بزنسونه لري سیلری فرزن په حکومت کې کارونه کوي دا سی او افغانان الته داسې ټولنه نسته چې دا ستاسو ورو خلکو سره چې دا په اوسنی حالت لیدي او په ډیرو مشکلاتو کې دي ډوډۍ نسته کار نسته اسناد نه لري دا تاسو دا سی کوټولونه مراجعه نه کړئ
ډیر مننه شافی خور. زما هم همدسی او نظر دی، هم دغسې یو فکر لرم چې د افغان ځوانانو خصوصا د پښتنو خصوصا د پښتنو ځوانانو د پښتنو د سیمو خلکو ټولنې دلته پښتانه ډېر زیات دي. داسې نه ده چې نشته، پیسې هم لري، تجارت هم لري، کاروبارونه هم لري. خو دلته چې کله د ترکیې دولت افغانانو ته اسناد ورکوي، نو هغې ته د سیاسي فعالیت اجازت نه ورکوي. په هغه صورت کې نه ورکوي کله چې ته سفارت کې یو قوي پلاوی او قوي بنسټ جوړ شي او سفارت ته بودیجت ورکړل شي، همدغسې افغانستان سره اړیکې قوي شي، نو په هغه صورت کې به کولای شو همدغسې مونږ په هر ولایت کې زه خپل پوهېږم په هر ولایت کې داسې تکړه تکړه ځوانان پېژنم همدې ترکیې چې همدغسې د رسنیو له لارې همدغسې د ټلیفون له لارې یو بل سره تماس ونیسو، همدغسې یو بنسټ جوړ کړو، همدغسې یو ټولنه جوړه کړو چې دغه د ورکو افغانانو، دغه د ځپل شو افغانانو، دغه د نوي راغلو افغانانو په باره کې یو 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 د حل لار ورته پیدا شي. دا ډیره مهمه خبره ده. خو تر اوسه پورې ما کومه د فعال ټولنه نه ده لیدلې چې د افغانستان د افغانانو په اړه باندې کوم قوي اقدامات یا کوم مهم اقدامات ترسره کړي.
او یا داسې فرزن مهاجری علته فرزن وکیلان باید موجود وي چې د افغان مهاجرو چې دوی استول کیږي د دوی دفاع وکړي. او دا ډیره مهمه خبره ده، ولې په دې خاطر باندې چې د مشکلاتو یادو مشکلات ستا په افغانستان کې هم څوک ستاسو غم نه خوري، دلته هم څوک هغه مشکلات چې هغه فرزن د اوسني حالات کې چې د ځوانان لري او کورنۍ لري، نو باید دلته وکیلان موجود وي چې د دې دفاع وکړي، ستاسو د بعض مشکلاتو دفاع وکړي. راوسو په ترکیه کې محترم وحید امینی صاحب، اکثر بندیان هم ست خلک افغانان بندیان کیږي او الته محکمه کیږي، تاسو د زندانیان په باره کې د بندیان په باره کې معلومات لري چې د دې څه حال دی او د دې غم خوړل کیږي کنه خړل کیږي؟
بله شاته خور، ډیره مننه. سوال دې ډیر مهم سوال دی، ډیر یو دغه سوال دی چې دلته دغه موضوع سره ډیر مخامخ شوی ما زما ځینی دوستان ماته زنګونه راوهي پوښتنه کوي، یوازې د معلوماتو په خاطر باندې ماته وی شلاشه دغه زمونږ یو ملګری ورک دی، زمونږ یو ملګری پلاني ما بس کې پلاني ځکه باندې دی په پلاني ولایت کې، زه چې کله به لاشه ما دلته کم خلک چې زه پیژنم، مثلا کم ترجمانی یا مثلا په دغه ګوچی دارسي یا چې دوی ورته د مهاجرینو مدیریت وي، دلته چې زه کله داخل لاشم پوښتنه وکم خلکو سره کینم، دلته پښتو ترجمانان نه لري، فارسی خبرې کوي، چې ور سره کله خبرې وکم. هر یو چې دلته دغه کم یا مثلا د ملي امنیت یا د نظامیانو په خاني هغه خصوصا ملکی یا هغه مابسته شول کیږي، په دې خاطر چې دا غي پاسنادو کې دا کوم هغه د دې چې هغه کوم تحقیق کوي هغه ځان ته معلومي شي دا کوم ګون یا د کوم ډلې یا د کوم چیز دا پورې تعلق نه لري، دا غي په خاطر دا غي رغه پلټنه کوي، نو هغه ته په کار د شبه وکیل او ترجمان ول شي دې مصرف ور باندې وشي او هغه درا خوش کېدلو یو طریقه ورته وسنګ ول شي. نو که د څه کارو نشي نو دا به په کلونو کلونو په مشتو په دې مابسونو کې پراته وي، او حال دا چې د ډیپورت دغه مرته نه برابرې بالکل. نو دلته خو دا خو د مهاجرت سیستم د سیده چې دی مهاجران مهاجرت په دې ډلو کې همدغه چې د مواد مخدر قاچاق کیږي، همدغه چې ترهګرو مخنیوي کیږي، نو په دې خاطر باندې ډیر مشکلات سره خصوصا افغانان مخامخ دي، ځکه چې یو بیچاره دي غریب دي، بل دلته داسې یو قوي ټولنه مشته چې د دې پوښتنه وکړي، د دې اسناد وسیړي، د دې هغه کم بیکګراوند چې په افغانستان کې دی هغه معلوم کړي، او دوی ته ووایي چې ورور دا سړی بې ګناه دی، دوی چې تر هغې پورې دا د خپل امکاناتو په خپلو وکیلانو دا معلومات کوي، نو دا ډیر وخت نیسي او ډیر ضرورونکي حالات رامنځته کوي.
بله بله. امین صاحب راسو بیا هم په افغانستان کې تاسو د حالات اوس معلوم دي چې د نجونو مکتبونه اکثره د شپږم صنف څخه بیا نور مکتبونه باندې اکثره تعلیمي موسسې چې دي هغه هم وشو ته بعضی د شوزو کارونه نسته په نو شته ډېر په مشکلاتو خصوصا نجونو په تعلیم په اسا کې ډېر مشکلات لري راسو هغه فامیلونه چې فرضاً دوی د مهاجر سوي دي د اولادونو د تعلیم او د تربیه په خاطر باندې د ترکیه حکومت ته او سہولت و دوی ته برابر کړی دی چې لته شزی یا جنی یا تعلیم وکي د دوی د تعلیمي حالت څنګه دی په اقتصاد دی لحاظ او فرزند په نور لحاظ باندې
شته خو په دی اولو ورځو کې شکل طالبان او افغانستان ونیو نو په هغه وختونو کې زه شکل راتللم په اله باندې نو خزه ما شومان بمدیر لیزل به چې ما کلل ته پختنه وکړه د دې دلته سو ادارې چې د ترکیه د دولت په دغه لاندې دي په تحت اثر لاندې دي خو د یونیسیار او د همدغه سازمان ملل فاند یې غوړ کوي نمائندگان او سرناست یې غوړ دلته دغه ماجرو چې کله وسره زنان او ما شومان یا خزه او کولانه چې خصوصا یې غوړ ته اوس پروسیجر لري د دوی چې امکانات ته برابر کید زر د اسناد ورکول او همدغه چې د پاتې کېدل د دې د ځای هغه مشکل تقریبا حل ده خو زیاتره کورنۍ دغه دی زی د اروپا طرف ته دلته نه پاتې کیږي کبه مثلا پاتې شي نور ولایتونه ته لیږي او ولته ورته اسناد ورکوي هغه مشکل د دې یو سان د زر کنټرول کړای
دوانانو د کار په ایسه کې تاسو حالت اوسېږي تاسو خپل شخصي حالت الله ته څنګه دی چې د کار په ایسه کې د نور اقتصادي نور مشکلاتو په اړه کې دوانان مشتدا د سهيلي حاضر چې موږ وایو اکثره په ډیپریشن او په رواني ناروغي باندې اخته دي تاسو چې دوانان الله ته ویني چې حالت دې څنګه دی
دا ډیر یو مهمه پوښتنه ده او ډیر یو مهم سوال ده په افغانستان کې خصوصا زه خپل ځان درته یادوم ما خپل چې لوړی ذکر می تکمیل کما همدغه نور ذکر وکما همدغه نور جذب ذکر همدغه ورزش مخې ته وسمه دا غزما رمانونه او دا غزما امیدونه او تقریبا دوه کال کېږي چې زه د پانتون څخه د پانتون څخه لري پاتې ما د خپل ورزش څخه لري پاتې ما دلته یو ډول نور ستا خبره چې روحي او ډیپریشن حالات سره مخامخ شوی مو په ډیرو ورځو همدغه پاتې شوی مو ډیپریشن کې فکر مې ډیر کړی دی خو بیا هم غسړی وایي چې ځان حالات سره باید تیار کړي همدغسې نور ځوانان چې زور سره غږېږم چې ملګري مې دي دوستان مې دي په ډېرو ستونزو کې صحي ستونزو سره مخامخ دي یو مریضي ورته پیدا شوې ده همدغسې یو په موتاد شوي دي همدغسې نور ډېرې زیاتې ستونزې ځکه چې دلته یو که ته مثلا لاړ شي یو شپخانې ته او ناروغه یې هلته د علاج دپاره ځې په ځای چې ستا علاج وشي ته به ریپورټ مرکز ته لیږل کېږي همدغسې نور که ته مثلا کار کوې په یو ځای کې په یو کارخانه کې نو ته به د 50 کسانو سره یو ځای په یو اتاق کې ژوند کوې نو هغه خپله د ناروغۍ او د همدغسې د بېلابېلو ناروغیو د انتقال او همدغسې د مشکلات سره نور مخامخ کیږي سره نو په کار دادا چې دلته زمونږه دغه کم سفارت چې تشکونوم سفارت دی اوس دغه کې یو بنسټ رامنځته شي دغه د ماجرو پوښتنه وشي همدغه د سازمان ملل سره په ارتباط کې شي اوس دغه څوره زمخه کې تاسو خبره ستې په بلغاریا کې د صوفي سره نږدې بلغاریا مرکز صوفي سره نږدې یو کانتینر کې تقریبا 250 افغانان د سې په ځای کې چې اکسیجن ور باندې بنشو او تقریبا 30 کسان ځوانان زمونږ ژوند د لاس ورک د نور چې کوم دی هغه د سړي وضعیت خنډ پریشان دي همدغه کورنۍ پریشان دي تر کومه به مونږ افغانان ځوانان خصوصا چې د ټولنې او د جامعې د ملاتړ دي په دغه سختو شرایطو په دغه سختو مرګونو لارو باندې د کاش خبرانو په منګولو ته او د غلو منګولو ته همدغه د زناورو منګولو ته د واورو خوراک او د یعنی مسل کسان روان شي د افغانستان نه دی کې 50 کسان رسیږي خپل هدف ته او 50 کسان په لارو کې خرابي
بله بله دا چې دا رښتیا هم دا ډیره دردون کې ده اميني صاحب. موږ اکثره ځوانان چې دلته ګورو اکثره په سوشل میډیا کې دا حالت ډیر یي چې یو ځوان ورکی لکه څنګه چې تاسو ویل کورنۍ وايي موږ سره دا یو کال کې چې تماس نه دی نیولی او دوی تللی و مهاجر سوي دي دا مشکلات. دا معلومات تاسو په علاقه چې په ترکیه کې است څنګه د یو ځوان معلومات وکي چې کورنۍ غواړي چې د پیداسي او تاسو دغه وکم بیا هم یو د ټولین مشکل خوسته چې بعضی افغاني ټولین نه
ست. دا ډیر یو ستونزمن مشکل ده. ډیر یو یعنی زه خپل ما تخپل زنګونه راځي ملګری دوستان څو چې ما پیژنې زه په سوشل میډیا کې فعال ما ملګری پیژنې ما عم د افغانستان د ورزش په برخه کې نو چې کوم ملګری ماته زنګ راووي چې ما پلانې اوروریا تروز زوینې یا مثلا خپلوان می یا دوست می دا چې په وان ولایت کې راوخته ده نو دا د پینځورې کې تماس شون لرم. بعض زم مهاجرینو یا سټال ته خپل دا کوم خبره دا کوم تصویره دا چې دا سره شریکوم هغه د خوخه ای او زړی خو معلومات راتره کوي ته زړی نه راته وی چې ورور کول شي چې تلاش یعنی هغه دا خو یو دی او شخصي کار دی خو کوم مثلا دلته یو ټولنه موجوده ای سفارت خط موجوده دی سفارت هغه کڅه هدونه لوړی شي په هغه خط و چلیږي هغه انځای و چلیږي دلته ومنګه ډیر په اسانۍ باندې خپل مړی خپل ناروغان خپل ورکشي ډیر اسانۍ سره پیدا کوزګه د ترکی دولت ډیر قوي دولت ده او دا خلک چې ورکیږي دا ټول شفخانو ته انتقال کیږي ته انتقال کوي په دفتر
یعنی کوم غواړي د سټیپ معلوماتي پیدا کولای شي د شهم د ترکیه دولت په لیسه کې ډیر قوی دي. ستاسو یو عمومي سوال به ستاسو څخه وکم او ستاسو ورستی توصیه په عمومي ډول د ټولو افغانانو په نمائندګۍ تاسو څل غواړي د افغانستان د اوسنۍ حالت یا د اوسنۍ هغه حکومت چې اوس د دولت څخه او خپل د ترکیه د حکومت څخه تاسو څه غواړي د په عمومي صورت سره چې هغه ستونزې چې تاسو په ځوانانو کې لیدلې دي او خپلې تاسو لري تاسو هغه خپل ورستي توصيه او پیغام پرېږدي.
ډیره مننه شفیع خوري. لکه څنګه ما په لومړی کې یادونه وکړله چې دغه زمونږ کوم ستونزې چې دي دا زمونږ د سیاست پورې تړلې دي.
بله
زمونږ د سیاسي وضعیت او زمونږ د سیاسي حالت یا د سیاسي برنامه پوری تړلی خبرې دي. په افغانستان په هغه حالات د تاسو معلومات شته که تاسو ورونه ګوري چې به وي افغانستان کې د ځوانانو او سیدل د ځوانانو فعالیت د ځوانانو زده کړې د ځوانانو ورزش د ځوانانو پرمختګونه ټول په ټاپه ودرېدلې دي. دا بر اثر منی خو اوس ځوانان غواړي چې بهر مملکتونو ته بهر هوادونو ته پرمختللو هوادونو ته لاړ شي چې هلته هم د بیان ازادي ولري هم د کار ازادي ولري هم د ورزش ازادي ولري هم ورته کمې نورې ستونزې لکه مذهبي او اجتماعي او ټولنیزې ستونزې مواجه نه وي ولته خپل ژوند پرمخ یوسي. دلته زه د ترکیې د دولت څخه د افغانستان کې خو چې کوم خلک واکمن دي دا غیر څه خبرې زمونږ هیله هیڅ نه دي ځکه هغه د څه کول نه شي هغه خپل د ډیر فشارونو او ډیر ستونزو سره مخامخ دي. همدغه سي نور خپل ستونزې ځانته زیاتوي هغه نه زمونږ هیڅ غوښتنه نه ده زما غوښتنه د ټول افغانان نه ده چې اول خو خپل اولادونه دي له سختو لارو ته مجبوروي یا مې را لېږي ور باندې دا ډیر یو رسکی کار دی ډیر یو خطرناک کار دی. بل که بیا هم راځي بیا په مثلا هغه نور لار باندې لکه د سکالرشپ لار شو لکه د ویزو په طریقه باندې راشي درس لپاره یا مثلا د ورزش یا د صحت یا د نورو په نورو طریقو باندې نور هیوادونو ته ځان ورسوي دا به ډیر ښه وي. په قاچاقي لارو باندې خو اوس راتګ ډیر مشکل دی او د ترکیې دولت څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې تاسو د سازمان ملل څخه د نړیوالو موسسو څخه په میلیاردونه ډالر یا په میلیاردونه فاند اخلي دا په مهاجرینو په بخش کې نو دغه پیسې او دغه فاند باید په ښه طریقه باندې استعمال شي ځکه دا د مهاجر حق دی. نو کوم هغه حقوق چې د مهاجرو دي لکه مثلا د دې شاکل د دې نو اهل د دې نمبر کول یا د دې زندان کول دغه او نه ډیپورت کول دغه مهم خبرې دي چې باید دې توجه وشي.
ډیره مننه محترم وحید امینی صاحب چې تاسو په ترکیه کې اوسئ او تاسو معلومات مشترک لیست تاسو کور ودان خیر سي. قدر من اوریدم که زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسېده. بل خبرونه چې روایت امروز دی دا به همدا اوس پیل سي او وروسته به صدای شما یا ستاسو غږ پروګرام پیل سي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم.